راتلای شي په ورځ کله لاړ منو وینم منلا مثلا یو کال بعد که څوک راته وایي چې راځه پانتون تم لاړ شه خپل به مې ځان ته وایم چې یاره په دونه عمر کې زه اوس پانتون ته لاړ شم کار وکړم خپل کور سنبال کړم که درس مې سنبال کړم دا خو یو مشکله جوړېږي نورو څومره چې وخت تېرېږي هغه مشکلات ډېرېږي تاسو خپله خبره سي که نه د کور مشکلات یو خواته ډېرېږي درسونه مشکلات بل خواته د کاروبار مشکلات بل خواته یو ځلي چې یو وخت لاړ شي هغه هېڅکله بیا نه راځي که نه زه خپله یو ګرافیک ډیزاینر وم پروډکشن کې به کار کوم نو کله چې دی پروډکشن ته لاړم نو هغوی وویل چې تا افغانۍ سم کارډ نه لې چې تا ته وظیفه درکړو نو د هغې د وجې اوس خپله یو ډېر وړوکی سټال ده بس هماغلته کار کوم چې صرف د کور نه باندې اوسم نه داسې پیسې شته پکې او نه هغه شته په کابل کې ما خپله وظیفه والا سبي جا ماښام راځه لکه چوکۍ کې ناست اوس او ایسې لګېدلي اوس خو مونږ صوتي خبرې کوو که تصویري تاسو ته دا کور وښیو تاسو خپله ووایي چې دا خو اصلا د اوسېدلو لیاقت هم نه لري کرایو نه خو بیا بیخي نو لکه داسې کرایه ورکو لکه د تاج محل کرایه چې ورکو 50,000-60,000 روپۍ د یو کور کرایه ده
خبریال میرویس زازای بیا وایي چې تر ټولو سخت د ستونزه د قانوني اسنادو نشتون او په زور بیرته افغانستان ته د افغانانو لیږل دي.
پاکستان کې په ټوله کې کډوال بیا ځوانان له څو اړخه ستونزو سره مخ دي. یوه لویه ستونزه دا ده چې د ویزو له نشتوالي سره مخ دي او بیا په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت بیا تازه ویلي دي چې د راتلونکې میاشت له 15 نیټې وروسته به بیا هغه کډوال چې ویزې ختمې دي یا هم قانوني اسناد نه لري افغانستان ته به لیږل کیږي، دلته به نور ځای نه ورکول کیږي. بله لویه ستونزه دا ده چې دلته له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او اقتصادي ستونزه بیا په خپل ذات کې څو نورې ستونزې ورته زیږي چې له رواني او له روغتیايي او د خوراک له ستونزو سره مخ کړي دي. خو په دې ستونزو کې تر ټولو لویه ستونزه همدا ده چې دوی د هېواده ویستل کېږي او هلته یې ژوندونه په خطر کې دي. نو دا هغه ستونزه ده چې ټولې یو ډول له رواني ستونزو سره مخ کړي.
که دا مسایل حل نه سي، که څه هم تاسو ویل چې ځوانان له رواني ستونزو سره مخ کړي دي، دا به څومره نور هم د ځوانانو په ژوند باندې منفي اثر وکړي او که چیرې دوی بیا په زور ویستل کېږي افغانستان ته لیږل کېږي، هلته له څه ډول برخلیک سره مخ کېدلی سي؟
زه شخصا په خپله د داسې ځوانانو د ورته پېښو شاهد چې ویزې ختمې دي او نشي کولی چې تمدید وي او یا که غواړي چې هغه ویزې نه وي کړي نو باید ډېرې پیسې ورکړي تر څو هغه ویزه ترلاسه کړي. دوی د خپل د یوې هفتې مصرف هم دلته په سمه توګه نشي ترلاسه کولی. نو که چېرې دوی افغانستان ته ولېږل شي، په دې ډله کې ډېری خبریالان دي، د جمهوري حکومت کارکوونکي دي او د بشري حقونو فعالان دي. نو دا واضح خبره ده چې هلته د طالبانو له جدي غبرګونونو سره مخ کېږي او دوی سره به جدي چلند کېږي، دوی به زندانونو ته لېږدول کېږي ان تر دې چې ژوند به هم ترې واخیستل شي. نو زه چې ګورم دا ځوانان یو ډول ډېر بد حالات کې دي او اکثرا دا هم وایي چې که چېرې مونږ افغانستان ته ولېږل شو یا هم ویزه ترلاسه نه کړم نو داسې وبوله چې دغه ژوند تر همدې ورځې له دې وروسته نه.
بله، راځوري تاسو خپل ژوند ته خپل په څه ډول حالت کې دغلته اوسېږي، څومره وخت کېږي چې پاکستان ته مهاجر سولې، ویزه لري نه لري، کله چې ویزه اخلي کوم ستونزو سره مخي؟
زه له نیک مرغه وایم چې ویزه لرم، خو دا ویزه نوي کول هم دلته لکه اوس مال په افغانستان کې د پاسپورټ اخیستل دي او دا چې کله ویزه خلاصېږي لومړی به ورته غوښتنه ورکوي او دا غوښتنه په میاشتو میاشتو ځنډېږي او د پیسو په مقابل کې به دا ویزه تمدید دی. یوه ویزه شاوخوا 15,000 کلدار لګښت لري چې دا تمدید شي او دا د یوې کورنۍ لپاره چې شپږو غړي ولري لوی مصرف دی چې یوه کورنۍ باید ورکړي. په ټوله کې د افغان کډوالو او په ځانګړې توګه هغه کسان چې د تېر نظام له پرځېدو وروسته دلته راغلي دي او ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دي او بېلابېلو شاقه کارونو ته او حتی د ډېرو کمو پیسو په مقابل کې دوی ډېر کار ته اړ شوي دي.
تاسو خپله اوس مصروفیت لرئ که لرئ څه کوئ؟
زه مصروف یم، له ځینو رسنیو سره راپور جوړول په برخه کې مصروف یم فریلانس توګه.
نور چې کله بیرون وزي که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوله، افغانان تر کوم حده پورې پاکستان کې په تنګ دي؟
یو خداده چلته ژوندونه خطر کړي. بل دلته ډيري خلک چې زه ګورم حتی ځینې کسان وایي چې والا زه بیخي ځانو ژنې تر رسېدلی یم، تر دې حده تنګ شوی یم. نو دلته ګڼ شمېر افغانان ټول یو شکل هغه کسان، حتی زه خپل نږدې همکاران وینم، کوم کسان چې دوه کاله دوه نیم کاله مخکې په کابل کې ما پېژندل، هم دلته اوس په هغه وضعیت کې نه دي، او هغه کسان نه دي چې دوه درې کاله مخکې ول. د دوی په رفتار کې، د دوی په کردار کې، د ژوند په چارو کې بیخي یو ډېر غټ بدلون راغلی، او واضح چې منفي بدلون. دا ټول د دې بې برخلیکه انتظار له امله او
انسان پر روانم تاثیر کوي، سره له دې دغه په چار چلند تاثیر کوي. ځوان نسل څومره ځپي دا ډول ستونزې، دا ډول ناخوالې، او آیا بیرته به له دنه پرونی ځوان جوړ شي؟
که چیرې تا حالت همداسې دوام ولري، دغه انتظار چې دوی دلته تېرېږي دا لا اوږد شي، لرې نه ده چې له بعده مرغه دغه ځوانان به یو وخت نه یوازې دا چې هېواد ته به څه ونه شي کړی، حتی د ځان په ګټه به هم یو کار ونه شي کړی، ځکه هر هغه څه چې دوی په ذهن کې لري، هر هغه څه چې زده کړي دي، دا د وخت په تېرېدو سره د دوی له ذهنه وځي، او دوی یو ډول داسې یو حالت سره په مخ کې چې یعنې هغه په عامه اصطلاح چې وایي له دوی به لیونی جوړېږي. دوی په دې ډار کې دي چې ښه دلته خو له دې ستونزو وتلی نه شي، او له بلې خوا بېرته هېواد ته نه شي تللی. که هلته لاړ شي یا هلته به د مرګ لږ وخت سره مخ وي، او دلته که اوسېږي دلته هم په داسې یو ډول ژوند کوي چې ګواکې زندان کې اوسېږي.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندي سلامت اوسئ.
خیر اوسئ.
پاکستان کې یو بل افغان ځوان چې نغواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي سره له دې چې قانوني اسناد هم لري بیرته افغانستان ته د لیګلو هڅې کیږي، له همدې وجې څخه دای له کوره نشي وتلی.
پاکستان کې خو کډوال خصوصا ځوانان دلته له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی ته د زده کړو اجازه نشته، د کار اجازه نشته، حتی دوی چې له کور څخه بهر وځي کلی د ځان سره ویزه هم ولري، پاسپورټ هم ولري، یا ځینې هغه کډوال چې دوی دلته ماجر کارتونه ورکړل شوي دي هغه هم د ځان سره ولري، خو د پولیس لخوا ځورول کېږي، او د دوی څخه په یو نوم او په بل نوم باندې پیسې اخیستل کېږي. ورته جدي ستونزه دا ده چې دوی ته د کار اجازه نشته، دوی زده کړې نشي کولای. په ټوله کې هغه حقوق چې ځوانان ورته اړتیا لري دلته ورته رسېدګي نه لري. دا جدي ستونزې دي، او تر اوسه هغه سازمانونه چې په دې برخه کې کار کوي د ځوانانو ستونزو ته رسېدګي نه ده کړې، او دغه ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي، او داسې څوک هم نشته چې د ځوانانو غږ واوري او دغه شته ستونزې ورته حل کړي.
تاسو خپله د یو ځوان په صفت کړه توایي چې څومره ځورېږي کله چې نور ځوانان ګوري چې مشکلات سره مخ دي. طبعا خپله هم ورته ستونزې لري. اکثر ځوانانو تحصیل کړی، دوی باید کار وکړي، هغه چې تحصیل نه ده کړی غواړي تحصیل وکړي. دغه څومره په عامه خبره ځورونکې ده چې د ځوانانو لاس پښې تړلي دي.
یو څوک زده کړې وکړي، یو څوک دغه تمه ولري چې دای به کار وکړي، همدې لارې څخه به ځان لپاره یو عاید ولري. نو ډېره ځورونکې ده. موږ که په نورو هېوادونو کې وګورو، ځوانانو ته د کار کولو زمینه مساعده ده، د زده کړو زمینه مساعده ده، او ورته نور هغه څه چې ځوانانو ته اړتیا لري باید مرسته ورسره وشي، خو دلته هغه امکانات نشته دي. او زما لپاره دا ډېره دردونکې ده، نه یوازې زه د ډېرو ځوانانو سره دلته په تماس کې یم چې دوی د لیسانس څخه فارغ دي، ان تر ماسټري پورې دوی زده کړې لري، خو دلته دوی په ډېر عادي کارونو کې مثلا یا بولانی پخوي یا چپس پخوي په دې کې کار کوي، خو هغه هم په ډېر ستونزمن حالت کې ورته اجازه نه ورکوي، یو په یو نوم په بل نوم یې ځوروي. نو دا ډېره جدي ستونزه ده، ډېره ځورونکې ده، او ډېر ځوانان ناامیده شوي دي، او د دوی هېڅ لاره نه لري چې دوی څه وکړي، چېرته لاړ شي. ځکه په افغانستان کې هم وضعیت ده چې ځوانانو ته یو جدي ګواښ ده، خصوصا هغه ځوانان چې دوی خبریالان دي یا د بشري حقونو فعالان دي. نو هلته هم دوی د جدي ستونزو سره مخ دي او دلته ډېر ستونزې ورته پیدا کیږي هر ورځ او دا ډېر ځورونکی ده نه ماته ټول ځوانان ته او دا په روحي او رواني فشار زیاتوي د انسان د هغه نه وروسته همدې ځوانانو ته ډېر مشکلات پیدا کیږي.
بله تاسو له روحي او رواني فشار نه یادونه وکړه، دا تاوان چې د ځوانۍ په مرحله کې یو ځواني ویني د ده روان ځپل کیږي، دغه زیان بیرته جبران کیدونکی دی، بیرته جوړونکی دی؟
زه خو چې د ډېر ځوانانو سره وینم، یعنی دوی د دې ستونزو څخه ډېر ځورېږي او د دې رواني ستونزو سره دوی مخ دي. یوازینی دلیل همدا ده چې دوی د کار څخه لرې دي او دوی له نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي، بې سرنوشتۍ سره مخ دي. فکر نه کوم چې داسې زر به دا رغېدونکي، یعنی دغه یوازینی دلیل همدغه رواني ستونزې دي چې د همدې کار نشتوالي او نورو ستونزو څخه ورته پیدا کېږي. دا اوسني حالات کې ځوانانو ته یعنی رواني مشکلات پیدا کېدل دا ډېر تشویش وړ دي او دا د دوی په آینده او په راتلونکي باندې ډېر ناوړه اغېز کوي.
په آخر کې که همدې ځوانانو ته د تاسو پیغام ولرو، اوس خو وضعیت دغه رقم راغلی ده، دوی خپله د ځان لپاره څه کولی سي چې خپل روان تر یو حده پورې سالم وساتي؟
زه د ځوانانو څخه دا غواړم چې دوی ډېر فوکس په دې باندې وکړي چې مطالعې ته دوام ورکړي، کتابونه ولولي، ځکه یوازینۍ لاره همدا ده چې دوی د تشویش نه د مشکلاتو نه خلاصون پیدا کړي. دوی باید په دې باندې کار وکړي چې څنګه یو ښه راتلونکی ولري، د یو ښه راتلونکي لپاره باید دوی پلان ولري، ځکه که دوی هر څومره تشویش وکړي، که هر څومره مشکلات په ژوند کې ورته زیاتېږي، دوی باید د هغه په وړاندې مبارزه وکړي، ځکه هېڅ بله لار نه لري. او ځوانان خو یو داسې یو قشر ده چې هېواد ولس هر څه په دوی باندې ولاړ دي، راتلونکی دوی ته تمه ده. نو زما غوښتنه، جدي غوښتنه ځوانانو څخه دا ده چې دوی باید دغه تشویشونه نه ډډه وکړي، دوی باید ځان په مطالعه یا په زده کړو باندې مصروف کړي او دوی کوشش وکړي چې د ځان لپاره داسې یو کار پیدا کړي چې په هغه کې بوخت اوسي او دغه سره د دوی هغه تشویشونه رفعي او د مشکلاتو څخه لرې پاتې شي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
شفیع الله عزیزی وایي کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي مسایل ګډوډ وي، په پاکستان کې افغان ځوانان د یاد هېواد د پولیسو لخوا ډېر ځورول کېږي. د عزیزي خبرې په مرکه کې اورو.
په همدې اخر ورځو کې کوم تشنجات چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې راغلي دي، متاسفانه چې نور هم دغه مشکلات زیات شوي دي. په خصوصا هغه ځوانان چې لکه خبرنگاران دي یا مدني فعالان دي یا د حقوق بشر مدافعان دي، دوی ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. دوی اوس داسې باواز ډیپریشن کې دي، کورو کې دي، د کور نه بیرون نه وځي، په سختو مشکلاتو کې دوی ته زندگی کې، البته اقتصادي مشکلات هم ورسره دي چې دوی نشي کولای یعنی هغه خپله روزمره زندگی پاکستان کې مشکل وي سي. نو هغه کومه بودیجه چې دوی درلوده یا راغلي وو، کوم نهادونو چې دوی سره کومک کوو، بخش البته هغه هم اوس ورباندې درېدلی دي. متاسفانه د دوه کالو نه زیات چې دلته پاکستان کې ځوانان پاتې او دوی د سختو ستونزو سره لاسه پنجه لري.
بله کریځان پاک لره توایې څه وخت پاکستان ته لاړې، څه رقم لاړې او ځوان مو څه رقم تیریږي؟
موږ خو په 2022 کال کې یعنی شپږ میاشتې پس سقوط د کابل پاکستان ته په قانوني توګه د تورخه عملار نه راغلی است، یعنی په 2 مارچ 2022 کې هغه وخت شرایط لږ ښه وو، لږ افغانانو ته ښه وو. دومره زیات مشکلات د هاخوا ته دا نوی کوم حکومت چې راغلی وو، د دې مناسباتو مو سره ښه وو، دومره افغانانو ته په بده سترګه نه کتل. ولې متاسفانه ورځ تر ورځې خرابېدو شو، یعنی کور په کور تلاشیګانې شروع شوې، همداسې ځوانانو یا د افغانانو ځورول شروع شول. یعنی یو شپږ میاشتې ښه وو، پس د هغې ډېر په مشکلاتو او په ستونزو باندې. اوس هم ټول افغانان چې دلته زندگی کوي، یا زه خپله شخصا چې زه دلته یعنی بېخي راته پاکستان داسې خسته کن شوی دی، ډېر زیات خسته دی. هغه سابقه پاکستان نه دی چې موږ به ویل اول چې راغلي وو. اوس یعنی مختلفې قضیې د افغانانو په نوم باندې راپاسهي دي او مختلف مشکلات موږ ته پیدا کوي. همداسې لکه مخکې مو چې اشاره وکړه، د اقتصاد نشتوالی یا کوم مصارف ډیر زیات شي. هغه وخت کې چې موږ راغلي موږ به $100 ماتول، یعنې $14 کلدارې به کېدلې، اوس تقریبا $15 ته رسېدلي دي. قیمتي خپل پاوچ کې رسېدلي ده، داسې کار تیل د کور کرایه ټول داسې قیمت شوي دي. نو دلته د سختو مشکلاتو نه تنها زه، ټول افغانان متاسفانه لاسو ګریوان دي.
بله، تاسو له اقتصادي مشکلات نه یادونه وکړله، مصارف څه ډول پوره کوئ؟ هلته کار کوئ؟ ځان سره مو پیسې وړوي؟ کوم څوک کومک در سره کوي؟ ورځنی ژوند څه رقم مخکې بیایي؟
هیڅوک کومک نه کوي. یو تعداد افغانان چې دلته زندګي کوي هغوی بعضې فامیلونه په امریکې یا په اروپا کې دا ځای کې چې د هغوی سره نختي کومک کوي. متاسفانه اول زه خپله ما سره څوک کومک نه کوي، په دې چې زموږ ډېر فامیلونه خواته نشته دي. کوم ګاډی مو یا موټر مو چې درلود په افغانستان دوه هغه هم ګرا وکړل، خپل مشکلات مو تر اوسه پورې دلته پرې وچلول. بیا پس د هغې نه بعضې داسې نهادونه وو چې خبرنګاران ته کومک او هغه هم متاسفانه بند. نور داسې کوم عواید نشته چې مثلا لکه یونیسیار دی هم داسې نختي مرستې د مهاجرینو سره نه کوي. بلې، انتظار باسو چې زموږ دا کارونه پروسس شي او کوم هېواد مو چې هدف ته هغې ته د خیره ورسي.
تراسو لري تاسو د افغانستان ژوند ته هلته مو څه کول؟ څه رقم مو خپل روزګار چلاوه کله چې تاسو په افغانستان کې وئ؟
افغانستان کې خو موږ په میډیا کې کار کوو، یعنی محلي رسنۍ مو مخکې وړلې، راډیوګانې په افغانستان شمال کې، همداسې په کابل کې هم موږ یو لوکل اسټېشن درلود چې هلته مو کارونه مخکې وړلو. متاسفانه کله چې د نوي کسان یا نوی حکومت افغانستان کې راغی، هغه کوم دونران چې د بهر نه راتله دلته رسنیزې پروژې تطبیقولې، متاسفانه هغه ټول لاړل، رسنۍ همداسې پاتې شوې. هغه کوم مسیجونه چې د راډیوګانو نشرېدل د هغه له طریق د موږ خپل مصارف او خپل زندګي مخکې وړل. متاسفانه اوس هیڅ هم نشته، صرف مغه د رسنیو نوم پاتې دی او ډېرې رسنۍ په افغانستان کې د لاسه ورکړي دي. نه تنها د امنیتي ستونزو د لاسه، بلکې د اقتصادي لحاظه موږ اویا سلنه زیات هم رسنۍ په افغانستان کې لاسه ورکړي.
کله چې تاسو خپل وظیفه له لاسه ورکړه په افغانستان کې، یوازې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوې چې وطن پرېږدي که نور مشکلات هم وو؟
متاسفانه نور مشکلات هم وو. تاسو ته معلوم دي چې رسنیو ته خو داسې بعضې مشکلات هم دي، یعنی کسان چې د جمهوریت په وخت کې وو چې موږ کار کوو، خپل مخالفین درلودل، نه تنها طالبان، خپله د محلي زورمندانو هم خپله رسنیو ته خنډ و. متاسفانه چې هغه د پامیانه شکل تاسو ته ووایم، د شیطانۍ په رقم باندې، یعنی رسنیو مسؤلین، د رسنیو خبرنګاران، هغه نخبګان زموږ ګیر کې ورکول کېدل. متاسفانه چې تاسو ته اوس هم معلوم دی چې موږ ډېر خبرنګاران همدا اوس هم افغانستان په زندانونو کې لرو. نو دا موږ یو ډیپریشن و. دوم لاول دا و چې جنکۍ وي زموږ په کورو کې، هغې هم دغه اندېښنه ښودله چې زموږ به د تعلیم څنګه شي.
که تاسو د یو ځوان په صفت راته وایي، کله چې یو څوک مهاجر کېږي، هغه هم بیا ګاونډي ملک ته ورځي، بیا دا ډول چلند ورسره کېږي لکه تاسو چې مخکې په خبرو کې ویل، دا له انساني اړخه، له بشري اړخه څنګه ارزوئ؟
جهان ته چې کوم مهاجر سفر کوي، ځي، باید هغه خپل د حق حقوق، هغه بشري حقوقونه، هغه برخوردار اوسي. متاسفانه دا خو زموږ همسایګان دي، باید د دې غېږه ډېره لوی موږ ته خلاص وای. خو متاسفانه هغه مشکلات چې دی د نوي حکومت سره دا خواته لري، هغه په فشارونو په موږ باندې راوړي، په هغه سابقه مهاجرینو باندې راوړي. حکومتي ستونزې دي، نه باید پاکستان خلک او د افغانستان خلک په منځ کې دی یو دښمني واچوي. په حکومتونو خپل په منځ کې چې هر څه لري لري دي، یعنی عام خلک دي په منځ کې نه اچوي، او دا ځای نه راغلي مجبوره شوي پاکستان ته، ویزې دې ورته تمدید کړي، ودې نه ځوروي.
بله، که په آخر کې د تاسو پیغام ځوانانو ته ولرو چې کله دوی له یو ځای نه بې ځایه کېږي، هغه هر ملک ویال ته ځي، څه رقم له ځوان سره سازش وکړي تر څو کومې ستونزې چې مخته راځي دوی ورته تسلیم نسي او بریالي مخکې لاړ سي؟
ټوله دنیا یو ده، اسمان یو دی. تاسو داسې فکر مه کوئ تاسو ته بې ناست دی. کار وکړئ چې هر ځای کې هر مسله لري، هماغه مسله کې بېرته ځان واچوئ. کار وکړئ، که کوم هېواد پیسې کرنسي ډېره ټیټه وي هلته کار وکړئ، خپله زندګي مخکې ویسئ، که جیګه وي هلته کار وکړئ. یعنې هېڅکله بېکاره مه کېنئ. په سره د دې چې تاسو تحصیل کوئ، خپل تحصیلات مخکې کوئ، تاسو خپله روزمره زندګي مخکې ویسئ. ډېر خبرنګار ران ځوانان چې زه دلته ګورم، ډېر همداسې ډیپریشن مرض باندې اخته شوي دي. متاسفانه دا رواني مشکلات ډېر زیات دي. خو هغې ته همیشه ما دا ویلي دي چې تاسو ډېر فکر مه کوئ، سوچ مه کوئ. که په افغانستان کې وئ، دا زندګي به تېرېدل، که په هر ځای کې اوسئ، نو تاسو په دې باندې فکر وکړئ چې آینده د اولادونو، د کورنۍ زندګي څنګه کېږي. نو که ډېر تاسو بیا فشار راځي، نو تاسو بهر ته وځئ، بارکو باندې وګرځي خو په صفان هغه لک داري چې د پولیس د دې گرفتاریانو نه مشکلاتو نه داخپل او د فریشان دي. نو بیا هم د دې ته پیغام هم دا دی چې تاسو ډېر فکر م کوئ، په ډېر فکر م کوئ چې آینده به وسنګه شي. بس نو الله مهربانه ده، انشاءالله چې آینده به ښه وي. نو تاسو په دې باندې فکر وکړئ چې فزیکي کارونه ورسره وکړئ، لکه سپورت، لکه منډه او همداسې په هر بخش کې تاسو کولی شي د جسماني حرکات وکړئ تر څو دا ستاسو د فریشان او کومه رواني ستونزې چې دي حل شي.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ تاسو.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو د درسی ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده، په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پایل کې د اووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علیه السلام او نمرود مقابله ولوسته. نن د همدې تاریخي سلسلې یو په زړه پورې برخه لولو. دا لوست مکې ته د بیبي هاجرې او اسماعیل علیه السلام سفر دی. په دې سفر کې ولولو چې کومه پیښه د دې لامل شو چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي او دا چینه بیا تر ننه بهیږي.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بي بي سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بي بي هاجرې سره نکاح وتړي، او ابراهیم علیه السلام هم د زوی یو هیله درلودله. نو د بي بي هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول. تر هغه زوی یې د اسماعیل علیه السلام نوم کېښوي. اوس په دغه درس کې موږ ځو د مکې سفر وایو. کله چې اسماعیل علیه السلام دو کلن وو او بی بی سارا ونه سوای کولی چې د بی بی هاجرې سره یو ځای ژوند وکړي، ځکه نو ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر هاجره او اسماعیل علیه السلام مکې ته یوړل او په خپله بیرته فلسطین ته راغلی چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي، ځکه ابراهیم علیه السلام د بی بی سارا سره وعده کړی وه چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپله به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه، هیڅ چاته ژوند نه سوی کولی. اسماعیل علیه السلام هلته تږی سو. بی بی هاجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډۍ ترمنځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله نو د اسماعیل علیه السلام بغل ته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه السلام د برکته دا چینه پیدا سوې وه. د چینې اوبه چې بیدلې نو بی بی هاجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر راګرځولې او د زمزم کلمه یې څو وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهمې موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه السلام قرباني. ابراهیم علیه السلام ته د الله پاک د خوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بی بی سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی امینې د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله له خوا ورته امر وسو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامي مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه السلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروت و چې ولې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې یعنې د امر په مقابل کې د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم سي او فرمان وړونکي بندگان واوسي. په رښتیا هم چې دا یوه لویه ازموینه وه د ابراهیم علیه الصلات وسلام دپاره، ځکه ابراهیم علیه الصلات وسلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زوی ورکړی و او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قرباني وکړي. ابراهیم علیه الصلات وسلام آمده کیږي او د خپل ګران زوی قرباني لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه الصلات وسلام اسماعیل ته وویل، ګران زویه ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه الصلات وسلام هم ورته وایي، ګران پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، انشاءالله تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوي نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړه، او کله چې دې زه پر مځکه وغځولم او پرېږدي سلم نو مخ مې د ځمکې پر مخ واړوه، یا هم د ځمکې پر لورې مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به فرمان به ترسره نه کړې. ابراهیم علیه الصلات والسلام خپل زوی قرباني ځای ته یووړي. هغه په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پرمځکه یې وغځوي، او د هغه پر ستون یې چاړه کش کړه، خو چړې د اسماعیل علیه الصلات والسلام ستونې پرې نه کړې. دا کار ابراهیم علیه الصلات والسلام څو ځلې تکرار کړي خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه الصلات والسلام یو پسه د اسماعیل علیه الصلات والسلام د پدیه په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه الصلات والسلام پر ځای قرباني شو. د قرباني حکم د ابراهیم علیه الصلات والسلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری دی. د حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام د قرباني پایله دا ده. نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی یعنی د کفن په شان اغوندي، او د حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام له کړنې او ترکې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لارې تر اوسه ژوندي ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منطق کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه الصلات والسلام او اسماعیل علیه الصلات والسلام د اخلاص له کبله په خپلې مهربانۍ سره د پسه د اسماعیل علیه الصلات والسلام پر ځای د پیتیه په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کړي، او د همدې لوی قرباني د یادګار په توګه داود دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلورم، په ټولو غنی او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمی ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې له خپل ځان، مال او اولاد څخه تیر شي د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي، او که چیرې ځان د انفاق او قرباني څخه وساتي په خپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای لدی آزمښته بریالي ووتل.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو او وشت حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واثق بالله وویلی چې په 202 کې د دغه حکمرانۍ دوره ختمه شوه او وفات شو. بیا ترغه ورسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واسق د وفات څخه ورسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډیر تون مزاجه او سختګیر انسان و. د معتزله و په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان سوي وه هغه خوشې کړل سوله. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوال یا هم ړنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قتل سره سم د بني عباس د زوال لومړۍ نښې نښانې څرګنده سولې. د متوکل څخه وروسته اوویشت عباسي حکمرانانو حکومت وکړ او اخرنی سلطان یې معتصم بالله و چې موږ په تیره موضوع کې وویلې چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو په وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایی البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وسو. تاتاریان نوې ډله راولاړېږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوی او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ او په 1509 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلورم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و یا هم د هغو پر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شرخلاست وویلی او پر تخت کښېنوي. یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکی ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جوماتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او د ده په سکې چلېدلې. یعنی هر وخت که به یو پاچا اوښتی د هغه سکو یا هم د هغو سکو ډول هم اوښتی نو سکې هم یوازې د دغه ملک دا جاري سولې. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړې. په مصر کې 13 عباسي خلیفګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1509 هجري قمري څخه تر 923 هجري قمري پورې وه. خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې و. یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره 13 خلیفګان تیر کړي دي یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې و او هغوی د مملکت د نظم او نسک د سرو او سپینو څښتنان وه. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج وه. حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه وه لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل وه.
په درس کې مو واوریدل چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمدشاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمدشاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمد شاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دال ولو چې له احمد شاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمنی تیمورشاه چې په 1100 هجری لمریز کال چې د 1200 کال کې زیږیدلې و د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او د دري ژبې شاعر و. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نوماند سو. د شهزاده سلیمان نه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې سوي وې. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیگ سره چې د آمو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو. خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او آمو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی و بې له کوم بدلون څخه یې وساته. ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمورشاه یو لویه تیروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1193 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خوا ته څیرمه خاورو ته وسپارل سو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. ازو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار لمرینې سره سم ټول اوړونه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ چې د بارکزوی د کوم مشر و د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله په 1193 زیږدیز کال کې چې د 1121 لمریز کال سره سمون لري د واکمنۍ اعلان وکړ. نوموړی د واکمنۍ پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته سو چې لاسته راوړنه یوازې د فرانسې هیواد ته محدوده نه سوه بلکې ټوله نړۍ یې ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په مخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هیواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ سو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د کبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې قاجار پتی علی شاه پتیحال شاه هم د شاه زمان دوړونو ترمنځ له مخالفتونو او بیلتون نه ګټه پورته کړه او په مالی او پوځي مرستو یې شاهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفوذو خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ څه نا څه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور په تکل پرېښود، خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د څارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکومت پای ته ورسېد او شهزاده محمود واک ته ورسېد.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې ښوونکی راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د ښو پروګرامونو او مهارتونو له امله د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر و، خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د یوه ملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
خپوهیگی چه بربادیم اوس د درد کور بنیادیم، لاس می پور تکی پهر کی زمرهم جلال آبادیم، یارت چی پکی نئی دنیا خاد زنا خادیم، دجمی وزونو زکا ماوی سبتا تیادیم، تا دا فکر چر تکڑے دبهم دچا اولادیم، اے راشی غیگا کی میں واخلی زمم حقا پریزادیم، پلر مال منم ورکرو یو دعایم خوزبادیم، کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ، کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ، کارو تاوزا حسیخ، کارو تاوزا
اصل کیم زوز اصل کیم زوز اصل کیم زوز اصل کیم زوز